یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مخشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کو اروپای ټولنه وای په افغانستان کې د پراخ بنسټ سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حقونه ورکړل شي د اروپای ټولنه د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل په خپل ټوټر لیکلی د اروپای ټولنې د په همدې چې په دې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلی دي په ورته وخت کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټویټر په نږدې راتلونکي کې د یوې ناستې خبر ورکړی چې پکې به د افغان میرمنو پر ستونزو بحثونه کېږي د امریکا پلازمینه واشنګټن کې پولیسو ویلي هغه افغاني نیولې چې خپلې هغه افغان نیول شوی چې خپله میرمنې په امریکا کې وژلې وه او بیا اروپا ته تښتېدلې و د واشنګټن د پولیسو یو چارواکي مارک ګریګوري پرون خبریالانو ته وویل اروپا امریکا ته د دغه مشکوک افغان وحید کاشفي د استرداد هڅې روانې دي ګریګوري ویلي دغه افغان 2019 کال کې د امریکا دننه خپله میرمن وژلې وه او وروسته اروپا ته تښتېدلی و د پولیسو چارواکو ویلي مشکوک قاتل د اکتوبر په 19مه په اروپا کې د خپل استوګنځي دننه نیول شوی خو دا نه دي ویل شوي چې د اروپا کوم ځای کې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شمخاني سره د اوکراین پر جګړه امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړي دي دا خبره د روسیې امنیت شورا پرون خبره کړې ویلي دي پتروشوف څلور ورځې وروسته تر هغه تهران ته سفر کړی چې ایران د لومړي ځل لپاره ومنله چې روسیې ته بې پیلوټ الوتکې ورکړي دي د ایران چارواکو ویلي دوی د اوکراین د جګړې له پیل مخکې روسیې ته بي پیلوټه انتحاري الوتکې ورکړي روسیې د ایران په انتحاري بي پیلوټه الوتکو کې چې په کامیکازه مشهورې دي د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو بریدونه کړي دي په موسکو کې راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د موسکو فورمټ په نوم د غونډه راتلونکې اونۍ چهارشنبه ترسره کیږي چې پکې به د روسیې ترڅنګ د چین تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران پاکستان هند قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي طالبانو ویلي د موسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیزه تعامل منفي اغیز کولای شي خبرونه مو واوریدل وربشو ده پروگرام ده مطالب و معرفی ده اروپایی ټولنی ویلی په افغانستان کې د پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حقونه یې ورکړل شي دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤول جوزف بورل په خپل ټویټر کړې ده په دغه پروګرام کې به په دې اړه هم واوري چې په غزنی کې یوه وړه نجلۍ چې د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی له طالبانو غواړي چې مکتبونه ورخلاص کړي
اوس خود اسلامی امارات د نجونو مکتبونه بند کړي زه ډېره خوښین یم تنار زنه ټولې نجونې ډېرې خوښین دي چې مکتبونه بند دي نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي
په قندهار کې معلولین له ستونزو شکایت کوي
کار زمینه نه لرو چې څوک دوی پښې یو لاس ونه لري دی روغ سړی دی خپل پر ځان کې دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده د کوم مشکلات سره بنه مخ
د امریکا د منځماله ټاکنو عامدارنګ پکې د افغانانو د ګډون په اړه هم تاسو ته معلومات درکو
تر څو چې طالبان نو د دننه په افغانستان کې په دود دانش کومه نه کوم چې امریکا تغییر وکړي
علي احمد جلالي و د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد چې د دغو ټاکنو د اغیزو په ارتباط خبرې کولې
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو اول مطلب ته اروپایی ټولنه وای په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حقونه ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي. اخوا د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر په خپل ټوټر لیکلی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو په اړه باندې یوه غونډه جوړه شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتیږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر بهرمیشتو افغان میرمنو سره کتلي دي. نوموړي لیکلي، د افغان خزینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې. داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. په همدې حال کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو د اورېدنې په هدف یوه ناسته جوړه کړي. که څه هم نوموړي د دې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په دې ناسته کې چې د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستانه او بهر نږدې اویا افغان میرمنې برخه واخلي. نوموړي لیکلی دي چې په دې ناسته کې به د افغان میرمنو په لومړیتوبونو بحثونه وشي. اغلې رونر لیکلي، خوشاله یم چې له افغانستانه او بهر څه باندې اویا افغان میرمنې دلته دي ترڅو په راتلونکو میاشتو کې د افغان میرمنو پر لومړیتوبونو خبرې وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به یې ښځې د خپل هیواد د سیاسي حل لارې او برخه شي. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې لومړۍ غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10 په بروکسل کې شوې وه. اروپایي ټولنې ویلي دي په هغه غونډه کې افغان میرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان دننه او بهر افغان میرمنې پکې ونډه لري او دوی د افغان میرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان میرمنو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د غشن افغان میرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به ورشو غزنی ته. هلته د سلما په نوم یوه انجلۍ سره لدی چې ښوونځی تړلی دی، خو بیا هم د کتاب لوستنې په یوه سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابۍ په برخه شي. هغې له طالبانو هم غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په مخ ښوونځي پرانیزي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټولګي زده کوونکې 12 کلنه سلما
خور مې اته نوې نمرې یوړې او ورور مې بیا نتیجه معلومه نشه او ما لومړی مقام ترلاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې وه چې د سلما د مشرې خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابي په برخه شي.
زه ډیره خوشحاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډیره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګری دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونو ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل، کچیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي، اماده یاست چې ګډون پکې وکړئ؟ د مایوسۍ په اندازې وویل، زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو اماده یم، خو موږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا به زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل، که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي، ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامی امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خوشین یم، تنار زنه ټول نجونې ډېرې خوشینې دي چې مکتبونه بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي ترڅو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلی دي چې علم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامی امارت ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته ترڅو د دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور که نجونې نورې هم له زده کړو محرومیږي نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یوه کورنۍ، خو تعلیم یافته میندې ټوله نه روزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي، او کله چې یوه نجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي، غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
زه غواړم چې په آینده کې یوه ډاکټره شم ترڅو د ویجاړ افغانستان لپاره خدمت وکم، ځکه چې افغانستان ډېر کړېدلی او غمجن هیواد دی. زه غواړم چې خدمت ورته وکم او د نورو هیوادو په رقم جوړ کړم. تنه زنه ټول نجونې دغه ارزولي.
شاوخوا 45 کلن محمد سید د سلما پلار دی. دی په بازار کې پردی مزدوري او روزانه کوي. محمد سید وایي سلما ډېره وړه وه چې له زده کړو سره یې مینه پیدا سوه. هغې به زیاتې هڅې کولې، نو دا و چې لور یې د خپل قابلیت او زیار په مټو دغه ځای ته ځان ورساوه. دی د خپلې لور په بریالیتوب خوشحاله دی چې لومړی مقام یې ګټلی او وایي زما تر څنګ یې مور، خویندې او وروڼه زیات ورته خوشحاله دي. موږ ټولو له خوشحالۍ څخه وژړل.
پرواز کې به دې وختي به دی ته 12 بجو پورې مکتب تللی. بعد 12 چې څنګه کور ته راغله ډوډۍ بې وخوړه، بعد خو دی چی مدرسې ته. نو دا ټول ارواز دی د خپل درسو په جریان کې. که درته ووایم چې دومره کوشش به هیڅوک نه کوي که دی چې کوي د ماخستان د مالې تقریبا 12 بجو پورې دی د خپلو درسو باندې اخته یي.
ډاکټر خیرالدین نثار د مسلم پوهنتون رئیس دی چې دغه سیالۍ یې برابره کړې وه. نوموړی وایي سلما ډېره زړوره، قابل او پوه نجلۍ ده. په خپل استعداد یې په دغه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی.
زر کسو ګډون کړی و، پکې اوناس او هم ذکر دواړو پکې د مکتبونو، لیسو، پوهنتونو، مدرسو ټولو شاګردانو او محصلینو پکې ګډون کړی و. همدغه سلما خور چې د اتم سیمې یو شاګرد ده، دا پکې لومړی مقام خپل کړ.
د سلما دوی کورنۍ شاوخوا 8 کاله وړاندې د بلوچستان ایالت له سرخا پنډغالي څخه دلته راکوچېدلې او اوس د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي.
هره اونۍ 4 ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې 4 ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپرېږي.
کابل ته په میلیاردونو نوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي. دا افغاني مخکې چاپ شوی وي، خو طالبانو نشوای کولی افغانستان ته انتقال کړي. اوس د امریکا متحده ایالاتونو دی ته لار برابره کړي چې دا پیسې ولېږدوي. د افغانستان بانک تمه لري چې په میلیاردونو افغاني بانک نوټونه په فرانسه کې هم چاپ کړي. تفصیل د احمد شبر په ریپورټ کې.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لاره هواره کړه، کابل ته په پولنډ کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د روټرز اټنس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزي بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختدریزه طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیستم سره قطع شوی و، او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګېدلي دي. د افغانستان بانک د پولنډ یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی و، خو د جولای تر میاشتې پورې یې نشوای کولی چې د دې افغانیو لګښت ورواستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی وایي چې د دې پیسو له درکه طالبان کولی شي د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته له دې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 130 میلیونو ډالرو په ارزښت امکانات برابرولی شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټرز اټنس په وینا که چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نوای چاپ شوي، اکثر به نور په جیبونو کې له زړښته د لیږد وړ نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر روټرز اټنس راخیستی ده چې وایي د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي، چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزي بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي چې لدې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چارې اسانه کړي. د افغانستان د مرکزی بانک غړی شو مهرابی وی نوی بانک نوټونه د سیشنبی پرس کابل ته ولېشتېدل چې د تړون له مخې 10 میلیارد افغانۍ دي او بل تړون له یوې فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی چې هغه به هم دومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالي شورا کې دوه طالبان هم شته. طالبان وی چې د افغانستان بانک چارې خپلواکي دي، خو متحد ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبانو پر موجودیت اعتراض لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په امریکا کې د منځماله ټاکنو رسمي پایلې لا نه دي اعلان شوې، خو راپورونه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. په دغو ټاکنو کې د سنا جرګې 1500 او د اساسو جرګې ټولې 1500 رایې اچونې ته وړاندې شوي. دا چې د دغو ټاکنو پایله پر امریکا سربېره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام لري، په همدې اړه مو همکار اسدالله لودین په واشنگتن کې د پوهنتون استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي سره مرکه کړې. زیاتره مستاپ کې د امریکا
داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه دی مهاجرت مسئله، لکه دی خزو دی حقوق مسئله، دی خزو دی سبت جنی مسئله، او دا مسئله دا قوی مطرح وی. اما پا این زمان که البته دو حزب پخپله دی پارچی پر کانگریس که اکثریت وگتی تلاشون دیر کول معمولا پدردن من محال تاکنو که زیادتر ها حزب چی په پولیس مشی پلاس کده و خوی بایلی پا کانگریس کی او دا فکر کده چی پا دا انتخابات و دیبام دی جمهوری خواه بند زیادتر سوکوی وگتی. البته خواهی زین سوکوی وگتی و افشاره تلاسه کی، مگر پا اغا اندازه نکی فکر کده او دا تعجب خبره کلو تا وید.
بله استاد اوراندوین، چی خیلی پرون داسی ویل که دل چه گواه که جمهوری غختون کو پا استاز و جرگه که یو چه دیر چوکی ترلاسه کردی او که ولی چه پر ده جرگه بانده واک ترلاسه کی تر اوسه هم اوراندوین هم داسی دی؟
خواف هم دا خبر که دل او وسم دا که دل احتمال داری چه دا اوراندوین سعیشی، مگر نه پا اغا اندازه چه خلقو فکر کهو. مثلا دا جنو جمهوری غوښتن کو مشرانو فکر کاو چې تشبیتو څوکۍ به زیات دی په دقیقه وګټي په د نمائندگان په مجلس کې وګټي او لسی جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې کچه اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي. په هغه چې فکر یې کېده ممکن دا د لسو دولسو څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده، مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوری خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوی. یعنی هغه وړاندوینه صحیح ونه خته.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي اوسې د امریکا د منځماله ټاکنو او په ارتباط خبرې کولې، همدا چې څه تاثیر به لري په افغانستان باندې. په همدې اړه بل رپورټ هم لرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن منځماله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل چې په دې انتخاباتو کې د زیات شمېر رایې ورکوونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کېږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته په لاس کې واخلي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. ویل د ډیموکرات ګوند غړو وکولی شول چې د جمهوري غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه کې د مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه و، خو ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په 8مه رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل، زما په فکر دا یوه ښه ورځ وه د ډیموکراسۍ لپاره، او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یوه ښه ورځ وه. بایدن زیاته کړه، په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لوی څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وي وړاندوینه کوله، خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو په استازو جرګې او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 415 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر.
له کالیفورنیا څخه جمهور غوښتون کې کیوین مکارټی چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي وویل دا واضح چې موږ به پر دغه جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو. ډیرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتون کې به په دې جرګه کې اته څوکۍ له ډیموکراتانو وګټي، یعنی درې څوکۍ له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې څلوېښتو څوکیو برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وي، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوري پال سیالی هرشل واکر ترمنځ سیالي د ډسمبر په شپږمه نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1% رایې نه دي ګټلي. که جمهوري غوښتونکي د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي که هغه په لږ اکثریت هم کولی شي په راتلونکو دو کلونو کې د بایډن د اجنډا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. بیا هم له نوریاس نوریا ورو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلي.
بریتانوی انډیپندنت ورځپاڼه د افغانستان په اړه تر دې سر لیک لاندې چې په طالبانو کې د ننه د دې لپاره چې ښځینه ډاکترانې ښځې له نورو جلا کړي فشارونه روان دي په یو مطلب کې لیکي. وروسته له هغې چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د کابل د ښځو په روغتون کې د امیده مومند ټولګي نږدې درېیمه برخه ډاکترانې له هېواده وتښتېدې. هغه وایي د دغو ډاکترانو په وتلو سره د روغتون پر پرسونل فشارونه زیات شوي دي. انډیپندنت لیکي میرمن مومن پریکړه وکړه چې پاتې شي او د خپلې زده کړې 12 کلنه دوره بشپړ کړي تر څو په افغانستان کې د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونه ترسره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن مومن په ورځ کې د نسایي ولادي ناروغان معاینه کوي او په یوه خونه کې چې ځینې وختونه له ګڼه ګوڼې ډکې او ناروغانې پر غولي پرتې وي پر هغو امیندوارو ښځو څارنه کوي چې له لوړ خطر سره مخامخې وي. د شپې لخوا هم ډیر وخت په غیر طبیعي ډول د ماشومانو د زیږیدو لپاره د سیزیریان عملیات ترسره کوي. د انډیپندنت په لیکنه د میرمن مومن هوډ چې په خپل هیواد کې پاتې شوي چې خلکو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کړي په حیرانوونکي ډول د طالبانو له غوښتنې سره هم اړخ لګوي. د طالبانو چارواکي چې په افغانستان کې د یوې محافظه کار اسلامي ټولنې د رامنځته کېدو هیله کوي وایي د ښځو روغتیا پالنه باید د نورو ښځو لخوا وشي. دا په دې معنی چې ډېرې ښځینه ډاکترانې باید وروزل شي، خو دغه هدف هله ترلاسه کېدای شي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې پرېږدي چې خپلې منځنۍ او د لیسې زده کړې بشپړې تر څو لوړو زده کړو ته لار پیدا او د نورو رشتو تر څنګ د طب پوهنځی ولولي. امریکای د هیل ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د نوموتې ښځینه فعالې او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي په قلم یې ولیکنه د افغانستان ثبات د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړی تر سرلیک لاندې خپره کړې ده. اغلی کوفي د دې لیکنې په یوه برخه کې لیکي په 13 اگست کې واک ته له رسېدو وروسته طالب مشرانو تر دېرشو زیات فرمانونه صادر کړي چې له مخې پر نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لګول شوي چې هغوی یې له ورځني ژوند، ازادۍ او خپلو هیلو ته له رسېدو څخه محرومې کړي دي. د میرمن کوفی په لیکنه که څه هم د طالبانو لخوا ښوونځي ته د تنکیو نجونو پر تګ بندیز په دې ورځ کې کله ناکله نړیوال خبرونه جوړوي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د ژوند تریخ او دردونکی حقیقت تر دې هم ډیر وحشتناک دی. طالبانو د تاوتریخوالي یو منظم سیستم رامنځته کړی چې هدف یې د جنسیتي توپیر پر اساس د دوی د یو میکانیزم پیاوړي کول دي. داسې یو سیستم چې یو مخ د عامه ژوند له ټولو برخو څخه د ښځو او نجونو پر لرې کولو متمرکز دی. میرمن کوفي یې د نجونو پر زده کړو بندیز یو جز بولي. میرمن کوفي د خپلې دې لیکنې په پای کې لیکي نړیواله ټولنه نشي کولای چې افغانستان د سپتمبر د 11 تر روسي حملو مخته وضعیت ته بیرته ور وګرځي. د هغې په لیکنه موږ اجازه نشو ورکولی چې د ازادۍ او د ښځو د حقونو هغه تخم چې په تیرو 20 کلونو کې په ډیر احتیاط سره کرل شوی د طالبانو لخوا له منځه یوړل شي.
کندهار کې معلولین د ستونزو شکایت کوي. د دغه ولایت معلولین وایي له سخت اقتصادي او نورو ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو حکومت هم مرستندوی ادارو غواړي چې د مرستو ترڅنګ ورته د کار زمینی هم برابرې کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دلته د کندهار 1500 معلولین راټول شوي تر څو ویلچرونه ترلاسه کړي. له معلولین سره د ویلچرونو د غمرسته د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ کړی چې معلولین د هر کلی ترڅنګ د ورته مرستو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
شمس جن دی غونه خوشاله مرګ او چانه وراله منې راوړله مو وس په لایس مو راتلای سم د غونه شګر دی خوشاله سم ډیر خوشاله سم ولې دا غوښتنه چې تا خلاره دی پر اسو پر وکړې زه په لاس کې د غونه زار نه لرم چې دا غږ پر شې پر موټ یا په شې باندې دی ورځي.
ما نوم حیات الله دی دا ډیر شکار سوی دی چې زموږ سره د دغه کومک کړی دی موږ ډیر و ډیر کومک وته اړتیا لرو او دغه زموږ د پاره ډیر لوی کار دی چې موږ ډیر په وساکه موږ دغه مو پښې چې پښې نه لرو دغه مو پښې سپلې
په کندهار کې معلولین وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی نهادونو ژغ کوي چې د کورنوي د پالنې لپاره د ورسره وخت په وخت مرستي وسی او دغه راز دوی ته د کار زمينه برابر سي.
ما نوم عبد الله دی. ما غوښتنه ده د کار زمينه نه لرو د وسپیلاند کور تلس نه پاره مې د غاړې څخه دی چې وڅوک دوی په شی یو لاس ونه لري دی روخ سړی د خپل پرځان کې اس چې وڅ پیسې ولري کاروبار او دکانداري ولري دا چې زه پیسې نه لرم اتل شل نه پاره یلداري را پسې ده نو د کوم مشکلات سره بنه مخ تاسو دې خپل پرځان د خلک کیاس کې.
ما نوم نه ده محمد ده دا اوس خدای یو بسکل نو پدای یو بسکل خو سي مور بځان در یو ځای ورسو نو یو واده ژوند مو یو بسکل ته ضرورت لري ما شات نور مرس نور کوم کنه سپه نړۍ کې مې بینه سره کې مور به هغه پیژن ولا نه په خبر لاغم نه یو.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولین ریاست سرپرست مولوی طاهر غوایی دوی له همکارو موسو سره پر دې کار کوي چې معلولین ته د کار زمينه برابر کړي.
موږ خپل پوره کوشش کوو چې ځکه چې د امارات ته خاص خم دی دغه سب شروع دی د عموما د ټول معیوبین دغه که هر څوک وي فقط چې هغه معیوب وي یا یتیم وي دغه ټول سب شروع دی او موږ امارات ته خاص وته بودیجه تخصیص شوی ده چې هغه به د ماهانه په حساب سره دی خپل تخصیص دی چې هغه ورکول کیږي. نور هم موږ کوشش کوو چې د خارجي مؤسسات څومره موږ واسط باندې چې هغه دی خاطر جلب کوو دغه ځکه دا د زمرد جمعیه هغه ډیر دغه خلک دی حق را باندې لري او اولیت دی تور کو چې څومره موږ په واسط کې چې دی ته د کار او د مساعداتو زمينه برابر.
په هیواد کې څلويش کلنې جګړې په لسګونه زره کسان معلول کړل چې د معلولینو په وینا ډیر کلی حکومتونه حقونو ته پام نه کوي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پر افغانان نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
آزادی رادیو ته غوږی است د سهار لو د ماښام تر وو بجې د سهار او د ماښام خبرونه لرو.
د خدای تعالی په خاطر مونږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګې نمبر ته خدای یو نیم کال کې مونږ معاشات نه دی اخیستي او څوک هم پښتنه نه کوي له خدای نه وډار سي دغه د مونږ معاشات راکې متقاعدین یو.
السلام علیکم آزاد رادیو کارکون کاریدون ته سلامونه کوم هله کوم چې جوړ او روغ وځه کاری شر احمد ای بیمه د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې مخابراتي شرکتونو صداي هنده د شدا شبکې لر اسانه کې تقریبا په هلمند کې کار به خسره کمزور دی نه نت څنګه کار کوي نه چې څنګه وای څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هلی دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالي اوسیدم کیو او مخابراتي شبکو ته تروسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابرات وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولي.
سلامونه او نیک هیلي احترامات. ګل محمد د سنگین ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې ما دا پیغام یې لوړو مقاماتو پورې ورسېد کوم مرسته چې ورور وسنګین ولسوالۍ ترازی او سرمکلا ترازی د سرمکلا کې کوم مامورین چې نمانو شته کوي هغه ځواله ورسره ګرځي نو خپل کلیوالو ورونه او شناخته خېلو د ماړه او په طالبانو کې چې وابسته لري هغه نه شته کېږي، کوم مسکن ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه شته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده د لوړو مقاماتو څخه چې یا چې دغه مرسته بنده کړي او یا چې دغه مسکنان نه شته کړي، وروره پاوزه والا دې نه شته کړي یار مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حقونه ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل پر خپل ټوټر لیکلی دی چې په همدې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلی دي. په موسکو کې راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسیې طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې، خو د منځنۍ اسیا او د افغانستان ګڼ نور ګاونډیان وربلل شوي دي. د امریکا پلازمینه واشنگتن کې پولیسو ویلي هغه افغان چې هلته خپل میرمنه وژلې و او بیا اروپا ته تښتیدلی و په اروپا کې نیول شوی دی. تورن کس وحید کاشفی یاد شوی چې امریکا وایي له اروپای راستنولو ته هڅې کوي. او د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشوف د ایران د ملي ځواکونو د شورا له مشر علي شامخانی سره د اوکراین پر جګړه، امنیت او نورو اړوندو مسلو خبرې کړې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم تر لاندې د میورستان نور بس دی پروګرام مې راوي.
نور بس دی شکسته سکوت.
سلامونه ستړي مشي ز فريده سيالم او د نور بس دی پروګرام دی. په افغانستان کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه د خزو منیکول پڅمانه دي. د طالب چارواکو له خوا پر افغانو میرمنو د محدودیتونو د وځ کولو په لړ کې په دروستیو کې لا تفریحي پارکونو او حمامونو څخه خزي منه شوې دي. طالبان وړاندې ویلي وو چې خزي د شرعي حجاب پرایت کول سره کولای شي د اونۍ په درې ورځو کې پارکونو ته ورشي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته لټک منی کړی دي. د دې وزارت وایاند عاکف مهاجر د منی شدوی میرمنې له تفریحي پارکونو او حمامونو څخه منی کړی دي. د موړي د دې کار لامل خزو ته د مناسب چاپیریال نشټون یاد کړی دی. هغه ویل دي د خوندو په وړاندې پارکونو ته د تک پړه د اوس لپاره ویل کیږي چې نه دي سي. موږ له تیرو 15 میاشتو دوامدار کوشش کوو چې دوی ته مناسب چاپیریال برابر کړو، خو ځینې مشکلات شته. د همغو لامل د اوس لپاره ورته ویل شوی دي چې پارک ته دي نه سي. په کابل کې د تفریحي پارکونو خاوندان بیا شکایت کوي چې دی د زنوی کاروبار ته سخت تاوان اړولې دي. د ازازي پارک مسؤلینو پرون ازادي رادیو ته د تایید کړ چې اوس یې د تیر پرتله اواید ډیر کم شوې دي او که شرایط همداسې پر مخ لاړ شي دوی به مجبور شي چې د پارک دروازې وتړي. خو حمامونو ته د تک په برخه کې پر خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خغلی مهاجر ازادي رادیو ته پرون په لنډول داسې ویل دي او کې د اوس لپاره همداسې ویل شوې دي چې باید حمام ته د میرمنې نزي. دا روان ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو کابو 15 میاشتې تیریږي چې په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو وضع کړي دي. د دې محدودیتونو په وضع کولو سره که څه هم په کور دننه او بهر غبرګونونه راپورته شوی دي، خو طالب چارواکو د دغه محدودیتونو په اړه په خپلو پریکړو کې کم بدلون نه دی راوستی. نن موږ په پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د خبرونو د خبرونې ملمنی مو هر یوه د خزو د حقونو فعاله ماریا توتخیل او همدارنګه میرمن فوزیه وحدت چې د دې موضوع په ارتباط په موږ سره خبرې وکړي. میرمن فوزیه وحدت را سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل ده. اول با میرمن فوزیت وشو وحدت ستړي مشي په خیر غلي خبرونی ته کدار ته وای چې طالبان دغه فرمانونه چې د میرمنو پاړه باندې ورکی چې نمړی د حجاب مسلې نه پیل شو دا د اوس تفریحي پارکونه هممون ته هم خبر را ورسیده اول دری ورځې وی اوس په کلی ډول باندې میرمنی منشوي تاسو دغه محدودیتونه ته په کوم سترګه ګوري
میرمن سیال سلام وړاندې کوم تاسو ته ستاسو میلمنو او همدارنګ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم همرا نه چې موږ ته مو بلنه راکړه وخت مو راکړه چې د زړه خوالي تاسو سره شریک کړو تاسو ګورئ د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان د ښځو پر وړاندې محدودیتونه په مختلفو بهانو او کلمو سره زیاتېږي دا تاسو ویل چې د درې ورځو لپاره تفریحي پارک کړل شوی و دا موضوع د درې ورځو لپاره نه ده د مکتبونو څخه نیول تاسوونی سي تر اداراتو پورې دولتي ادارات شال تخزي کار کوي امدا سرازو کلبونو ته امدا سرازو تفریحي پارکونو ته امدا سي زه فکر کوم چې دغه محدودیتونو لړۍ د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي او دا د هرې ورځې په پیریدو سره هر هغه ځای چې خځې حالت فعالیت کوي او هر هغه تجمعات او هغه ځایونه چې طالبان پیږي چې دلته خځې راټولېږي دا محدودېږي زه فکر کوم په ټوله کې طالبان د خځو له حضور څخه ویر لري د خځو له پوهاوی څخه ویر لري د خځو له منطق او استدلال څخه دوی ویر لري په همدې خاطر باندې دوی محدودیتونه لګوي د خځو پر وړاندې او صرف هم دومره پاتې چې دوی د هر دروازې تر شا دوی خلق واچي بي چې خو ته وایي چې له پروت خمو وځي یوازې په انتون په افغانستان کې پاتې ده چې هغه هم په مختلفو بهانو محدودیتونه پیلګول شوی د حجاب مسأله ده د هغه د پانزي د انتخاب مسأله ده نور موضوعات دي چې تاسو هر ورځ هغه ګوري چې دا ټول د کورنۍ په هغه باندې رویا باندې تاثیر کوي چې دوی خپل اولادونه او پیندې پانتون ته هم پرینکتی او دا تابن تاثیرات خپل تاثیرات او غیزی لري په جامعه باندې
میرمن وحدت تاسو یادونه وکړه چې طالبان لمیرمنو ویر لري ذکر د میرمنې اساسي حق د پارک ته تک تاسو مرته اشاره وکړه چې ضرورت د اړتیا د حمام ته تک اړتیا ده ولې دوی د میرمن په دې برخه کې ویر لري
تابن دوی ویر لري دا چې دوی کوم خپل دوی ته معلومه شي دوی څه دلیل لري چې دوی د هر ورځ خزو پر وړاندې محدودیتونه وضع کوي زه دا فکر کوم چې دوی غواړي نړیواله ټولنه په دې شکل ځان ته متوجي کی یو ورځ مکتب باندې یو ورځ د پانتون په وړاندې جونې دروي یو ورځ پارک په وړاندې پارک دوی په وړاندې باندې وي بل ورځ امدغه سي مثلا کتابخانه تړي صرف رستورانتونه پاتې دي او دغه د پانتون مسأله ده چې زه فکر کوم دا هم ورو ورو تړل کیږي او دوی غواړي چې په دې شکل باجګيري وکړي د نړیوالې ټولنې څخه تاسو اوس ګورئ کومې انجونې چې نیول شوی معترض انجونې داسې ویل کیږي چې د هر جلې په وړاندې چې خوشی کیږي څلويخت نه تر $30,000 پورې دوی باج اخلي نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګيري کوي نور خو دوی چې د کومه پلمه ورته نه لري دا چې مناسب کاپریال مسأله دوی همیشه یادوي حتی دوی مکتب کی ویل چې موږ مناسب چاپیریال زمينه برابر وو بیا دا غینه مکتب موږ د انجونو په وړاندې خلاصو چې د یو کال په تیرې دوه سره دوی هیڅ یو نتیجې ته ونه رسیدل چې دا مناسب چاپیریال څه ډول چاپیریال باید وو سي در حال کې چې مکتب ته انجونې زی د افغانستان کې د خوځو والکانو مکتبونه بیل بیل دي اته ټایمونه یې فرق او مزما په یاد د 15 کال مخکې چې زه د مکتب نه فارغ شولم مونګ د یو د الکانو یو مکتب سره نږدې او موږ 15 دقیقې مخکې د مالکانو له رخصتي څخه موږ رخصتي دو ترڅو چې موږ د ساحې نه لګوو زو بیا الکان رخصتي دل نو دا اته دغه ټایم کې تفاوت وو زه نه پېږم چې کومه پلمه طالبان لري چې هر ورځ د خزو په وړاندې په ناحقه محدودیتونه لګوي او خزه غواړي چې په ټوله معنا باندې له جامعې یا ټولنې څخه حذف کړي او د مشخص هدف یې امدا ده چې خزه باید له ټولنې څخه حذف شي
تاسو ته بیرته راګرځو میرمن ماریا ستړي مشه په خیر راغلی تاسو رته کوم دا موضوع بیرته جواب کړم دا خبره ته جواب کړی چې طالبانو رو رو هغه محدودیتونه چې تیر کې دوی وځ کړی وو او اجازه نه ورکول چې میرمنې په آزاد توګه باندې په افغاني ټولنه کې ژوند وکړي آیا بیرته مغه تیر ته دوی ورګرځي که څنګه
ډیره زیاته مننه سلامونه تاسو ته تاسو کلرمنې میرمنې او تاسو اوریدونکو ته بالکل حالت خاندان معلومی ہی چھے حالت کم تغیر نہ کرنے لگا سنگا چھے شل کالا پخوا هغه کوم قیدات چې د میرمنو په وړاندې دوی وضع کړي وو حالت ورو ورو هماغه خواته روان ده. حال دا چې کال وړاندې چې دوی راغلي وو داسې یو حالت نه و لکه څومره چې نن ورځ تر بلې سختي دي. اوس خبره دا نه ده چې دوی ولې وایي چې میرمنې د حمام ته نه ځي، میرمنې د پارک ته نه ځي. خبره دا ده چې ولې د میرمنو په وړاندې دومره قیدات، ولې هر ورځ د میرمنو په وړاندې دومره نوي فرمانونه، نوي قوانین جوړول؟ په دا افغانستان ټولنه کې خو یوازې میرمنو نه ده چې موږ وایو چې د ټولنې ته د میرمنې د وجې نه خطر ده. زموږ په ټولنه کې اقتصادي مشکلات شته، زموږ په ټولنه کې امنیتي مشکلات شته، د ګاونډیو لاسوهنې شته. ورځ تر بلې افغانان د افغانستان د وتلو په حال کې دي، په نورو ملکونو کې د بدبختیو سره مخ دي. تاسو ګورئ زموږ خویندې چې کله په افغانستان کې په دوی باندې شرایط راقید شو، اکثر د پاکستان په لورې روانې دي. هغه په سرحدونو باندې د دوی بې عزتي کېږي، دوی ته لاسونه اچول کېږي. دوی د کراچۍ په زندانونو کې د همدا اوس 3000 نارینه او ښځینه بندیانې دي. هلته د غوڅ څخه پیسې اخیستل شوي دي، د غوڅ څخه سره زر اخیستل شوي دي. یعنی په ټوله کې میرمنو ته یو ډېره ستره بدبختي را وړاندې شوې ده. دا صرف د دې وجې نه چې کله په افغانستان کې دوی په میرمنو قیدات راولي، هر پلار، هر رور، هر مور غواړي چې دا لوبې تعلیم وکړي. نو د دې لپاره چې لوبې تعلیم وکړي بل ملک ته مهاجرت کوي، نو هلته په مختلفو ستونزو کې دوی لاس او ګرېوان دي. دا صرف
میرمن ماریا په بخښنې سره تاسو مې اشاره وکړه چې کله چې طالبان واک ته رسیدلی اواز ټوله موضوع په خزو ورټوله ده، او هر فرمان چې صادریږي او هر محدودیت چې وځي کېږي اواز ته خبره میرمنو ته راځي. آیا په ټول افغانستان کې اواز ستونزه په میرمنی ورټوله ده که نور ستونزې هم لرو چې باید ورته رسیدګي وشي؟ ولی هغه برخې په پام کې نیول کېږي؟ مثلا تاسو اقتصاد ته اشاره وکړه.
زمون نه اشاره هم همدا ده چې په افغانستان کې هم دا اوس اقتصادي مشکل، یعنی تر ټولو ستر مشکل ده. داسې رونه شته دي چې یعنی باور وکړي د غریبي او د ناګارۍ د لاسه ځان وژنې وکړلې. زمونږ دلته دوه رونه په دې مدن نه دي خواته پارک کې ځان نکان قاویز کړي ول، د دې لپاره چې هغوی وایي چې مونږ نن لرو چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکړو. یعنی دا هماغه مشکل دي. په دې کې دي چې دغه مشکلاتو ته رسیدګي وشي چې د انسان لومړی ضرورت د دوی همیشه د میرمنو په برخه کې قیدات وځي، د ټولنې د جهاني ټولنو نظر ځان ته جذبوي. دوی په دې باندې پوهېږي چې نړیوال د افغان میرمنو په حالت اندېښنه څرګندوي. که موږ په دوی څومره هم قیدات وځ کوو، نو نړیوال به هغومره زموږ په وړاندې نرمي اختیاروي. د رسمیت موضوع ده، د مرستو موضوع ده، د دوی سره د نورو برخو کومکونه دي، نو په دې کې به زموږ سره ښه شي. خو بیا هم دا ټولنه مشکل سره مواجه کوي، افغاني ټولنه د خطر سره مواجه کوي. چې کله په ټولنه کې خطر مخامخ کېږي، اولین کسان چې د دې خطر سره به مخامخ وي همدا به دا شته حکومت دي. دوی دا هېروي چې د افغانستان په ټولنه کې که څومره مشکلات پیدا شي، بېرته جوابدهي هم لري او د دوی حکومت هم د مشکلاتو سره مخ کېږي. نو زموږ هیله دا ده چې د یو چا نه ټولنې ته مشکل نه وي، ښځه ایجاب نه مني، ښځه د دوی هر شرط مني. په دې بدل چې دوی تعلیم ته پرېښودل شي، دوی کار ته پرېښودل شي. اوس پارک مسله ده، د پارک مسله څوک په دې وجه پارک ته نه ځي چې هلته چکر ته ځي. زموږ اکثر خویندې د ډاکټر په مشوره باندې سهار کې شپږ بجې دې پارک کې پیاده لري، ځکه مناسب ځای هلته د میرمن لپاره پارک ده. دولتي پارکونه دي، هغه پخوا هغه پارکونه ول. ډېر وروسته طالبانو د ری په منځ کې دیوالونه وهل، نارینه ته بیل پرخ دي، نو ته بیل کوم مشکل ها شو. بیا دې دې نو دې په پنجرو باندې شنې پر دې ورته تاو کړل. یعنی هغه دې اجازه مسله یا دې تاسو مسله هم پکې مشکل پکې حل شو. بیا هم دې چې میرمن دې نه دي، نو دا میرمن خود مستی نه دي، یو مجبوریت نه پارک کوي. دا هغه پارکونه چې شخصي دي، مثلا د تجارانو دي، هغه پارکونه د منځ دي. هغه تجار چې دي نه نفقه لاسته راوړي، د یو څه روپۍ لاسته راوړي. هغه پارک کې مثال د سترو شته، په هغه پارک کې د تفریحي برخو د ماشومان لپاره ځایونه شته. دا ټول یو رقم د دې تاریخ نه خپل کور ته پیسې پیدا کوي. یعنی دا خپله بیا یو اقتصادي ضربه ده چې حکومت یې د افغان ولس ته ورکوي. نو دا ولس چې په اقتصادي اړخ هم وځپل شي، په د ازادي د مخې نه هم وځپل شي، د تعلیم د مخې نه هم وځپل شي، امنیت خو ابل نه شته، نو دا ولس مجبور ده چې د دې وطن ووځي. نو دا بیا موږ هېروو چې په بل ملک ته ځي، هلته بیا دوی د کومو مشکلاتو سره مواجه کېږي. باور کوي هر ورځ چې موږ په ګاونډي هېوادونو کې یا نورو هېوادونو کې د افغانانو خویندو میندو ورونو حالت ګورو، موږ ورته ځورېږو. دا ټوله ټولنه یو رقم پر رواني مرض باندې اوس اخته شوې ده. زموږ د وطن اوس هېڅ هم نه دي پوره. سل شیل کوو او دوی ځانمن فرمایشونه دي چې د میرمنو په برخه کې تعلیم په دروله ده کار کې دروله ده اوس نو ته هم تم نشي تلای حال دا چې امام د سیزم نه افغانستان هوا ډیره سړه ده چې کی کورونه چې څوک نشي کولای دومره مواد د سوخ نشي اخیستلای میرمنې مجبورې دي چې حمام ته لاړ شي او حمام کې هغه هم یو غریب هغه حمام مخکې وړي هلته یو غریب ناست د حمام دغه ډېرې پیسو د لارې خپل کور چلوي حمامونه دا یو بل اقتصادي ضربه ده چې افغانانو ته واردېږي دوی ځي په ډېرې کمو پیسو باندې هلته حمام کوي نه نارینه شته نو به ډېر معقول دی دا هم سړی کېږي پاک هم تړل کېږي هر دا چې یعنې مطلب ښځه د دې ټولنې موجود نه ده ښځه باید د ټولنې لرې شي په کورونو کې کښېنه ماشي تاسو په دې باندې باور وکړئ چې روان وخت کې به پنتون باندې هم دوی بندیز نه دي او حتی دا به هم وایي چې مېرمنه حتی حق نه لري چې د کوره بهر لاړه شي سودا وکړي نو د دې جواب به هغه مېرمنې ته ښيي چې د هغوی د هغوی مېرمنه په انتحاري کښې د منځه تللي د هغوی مېرمنه په جنګ کښې د منځه تللي هغه په کور کښې مارم نه لري هغه نفقاور نه لري هغه مېرمنو ته به د دوی جواب ښيي آیا هغه مړه شي هغه د منځه لاړ شي یا هغه انسانان دي هغوی د ژوند حق نه لري نو داسې وزه کوي خو داسې وزه کوي چې یو مقابل انسان په کښې راحت وي په کښې ارام وي دغه ژوند په کښې مخکې وي داسې خو نه کېږي چې په هر څه په ښځو باندې دا کوي داس وزه وي او دا دي دا ټولنه صرف مشکلاتو ته مخامخ کولی شي او دا مشکلات بېرته دوی غاړې ته لوېږي نهایت د دوی معذب د
مېرمن ماریا دلته یو وړه پوښتنه کوم که فرض کړو چې مېرمنې لکه څنګه چې نجونې له ښوونځیو محرومې دي مېرمنې له کاره محرومه دي اوس نشي کولی چې کار ته لاړه شي حمامونه هم دا بند شول پارکونو ته هم نشي تللی که په ټوله کې دوی فرض کړو موږ چې دا مېرمنې په کور کښېنولي آیا دوی به په یوازې ځان وکولی شي چې بیا هم افغانستان اقتصاد لوړ کړي او دوی وکولی شي چې دغه هېواد اداره کړي
هېڅکله هم ځکه د افغانستان اقتصاد خو دا د یو کال نه را په دې خوا تقریبا ډېر زیات د منځه تللی مثال ګمرکونه دي فعالیت نشته د ګمرکونو عایدات نشته تجاران د هېواد نه بهر ته د وتلو په حال کښې دي نو اکثر د افغانستان اداره هم په دې رقم مخکې ځي که پخوا یو رقم معاشات اخیستل کېدل اوس مامورینو ته د هغې نیم معاش ورکول کېږي یعنې مطلب د افغانستان حکومت بودیجه کښې پیسې نشته چې کارمندانو ته ورکړي شي نو دا خو اقتصادي ضربه په خوانه افغانستان ته وارده شوې ده او ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي که چېرته د ټولنې نیمه برخه چې د دې استعداد او شایستګي لري چې په ټولنه کښې کار وکړي هغه هم د ټولنې د فعالیته محرومه کېږي نو طبعا افغانستان به یو ډېره فقیره او ډېره بدبخته ټولنه ولري ولس دی مجبوري چې تنه ګاونډیانو او بهرنیو ټولنو نه ګدایي وکړي او د خپل ځان ساتنه وکړي نور به یعنې یو خودکفا ملک او خودکفا ولس به نه وي صرف یو ګدایګر ولس به وي په ټولنه کښې د ټولنې کومک د جهاني ټولنې کومک ته به ناست وي که هغه وي به کمې د افغانستان ولس به د لوږې هم تباه کېږي اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات یعنې مکمل به د تباهي سره مخام
ډېره مننه مېرمن ماریا تاسو ته بېرته راګرځو میرمن وحدت که تاسو راته ووایئ چې میرمن ماریا هم دې مسلې ته اشاره وکړه دې لپاره چې طالبان د نړیوالو پام ځان ته راوړوي هڅه کوي چې د ټولنې په هغه برخه باندې چې هغه مېرمنې دې ډېر محدودیتونه وضع کړي تر څو حداقل دوی وکولی شي په نړیوالو سرخطونو کې د دوی دا موضوع راشي آیا افغان مېرمنې د دې لپاره لوی تاوان نه پرې کوي تاسو څه فکر کوئ
تل افغان میرمنې تاوان پرې کړی اوس هم پرې کوي افغان میرمنې تل په افغانستان کې ابزار و قرباني ورکړې ده او د الی په توګه د دوی څخه استفاده شوې ده حتی د جمهوریت په دوره کې سمبولیک رول ښځو درلوده متاسفانه اوس هم طالبان یو ځل بیا غواړي چې د همدغو ښځو څخه د الی په توګه استفاده وکړي دوی ابزار وګرځوي او نړیوالې ټولنې توجه ځان ته راجلب کړي طبعا دا کار دوی د همدغه هدف دپاره کوي دوی کوم داسې بل هدف نه لري سربیره پر دې چې میرمن توتاخیل هم ورته اشاره وکړله دې ته چې ښځې په څه معنا باندې د دې هغه نه حذفېږي کدرونه شته دي دوی کدرونه دي په هر هغه دفتر کې چې ښځې فعالیت درلوده هغه بخشونه کاملا فلج دي تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو دغو بخشو ته د ګاونډیو هېوادونو څخه کارمندان راغوښتل شوي دي ځکه چې دلته قدر نشته او قدر شته دوی نه نیسي ښځې په کورو کښې نه ولیدي نارینه ځوانان هم چې دي هغوی نه جذبېږي خپل په ټیم کښې دوی قدر نه لري نو په زوازی ز په ثبوت تاسو ویلای شم چې امدا اوس خاروالی کې بهرنی وګړي کار کوي په مخابرات وزارت کې د گاونډي هیواد ادبا هلته کار کوي مالی وزارت کې امدا غسه نو هدف مشخصا زنه غواړم چې اخادي خاطب لرشم ساس سوال ته غواړم چې جواب ورکوم همدا د چې دوی راشي د نړیوال ټولنې سرخطو ته راشي اغه ځانته د اغه توجه ځانته جلب کی پم دې معنا باندې د هر خوانه په خزو باندې فشار راولي د هر خوانه په خزو باندې محدودیتونه لګوي د حجاب مسله د مکتب مسله د پارک مسله همدونه پاتې ما مخکې ویل چې دوی قول فاچوي د په کورو باندې او د ورته وای چې نور مو زید که احتجاج اج کو کې اعتراض کو نیول کیګو زپل کیګو شکنج کیګو کورنۍ باندې فشارونه راځي هم دغه سي چې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک متاسفانه خپل ناموس باندې څه رقم دغه دي حساس دي نو کله چې دغه یو خزانه ول کیږي حوزې ته وړل کیږي په میاشتو میاشتو په ورځو ورځو هفتو هفتو هغه ساتل کیږي تا بندا د کورنۍ په روحیه باندې تاثیر کوي او دغه نه روس خپل خزانه فعالیت نه پریږدي چې بیرون وزي اعتراضونه دوی هغه سرکوب کوي شمنګه شکنجه کوي نیسمو هم دا اوس موږ درې جونې په حوزې کې دي لویره کورنۍ خبرې نشي کولای کړل رسنیو سره شریکو هم کورنۍ وای چې موږ په تهدید کې موږ غوښتل کې ګټول ټلیفونونه موږ اخیستې دي موږ لور هغه کې دا حوزه کې دا قومندانی کې هم دا اوس ظریفه یعقوبی پر ریاست چل کې دا لس ورځې تیریږي مطبوعاتي کانفرنس نه وړي دا تاسو فکر وکړئ دغه فامیل باندې څه تیریږي ام دا اوس زینب ابراهیمی دو ورځې درې ورځې په حوزه کې تیر کړ په ضمانت باندې خوشې شو اوس یو ځای کې پټ ده ام دغه سه فرحت نامعلومه ده هر ورځ مونږ جونې ورکیږي احمد کورنۍ له ډار خپل غاګ نشي پورته کولای دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې خلک په دې باندې پویږي متاسفانه چې نړیواله ټولنه مونږ یوازې پرې خودلې یو ام دغه سه د افغانستان خلک هم ناری نه مونږ یوازې پرې خودلې یو مونږ سره که غاګ نه پورته کوي مونږ سره یو زینه ودرېږي کله کله سوشل میډیا کې مونږ په خلاف باندې هم دوی هغه کوي چې دوی نه پویږم داسې کوي او هدف یې دا ده جنو دا عجیب غریب زه خیر دا پریګدو اما هینو موداده چې دغه خلکو نشي یو بل سره ودرېږي
کپلند کې دامر ته وای چې تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې د محدودیتونو په مېرمنو وزکیږي که دوی مبارزه کوي هم زپل کیږي نور څومره په افغانو مېرمنو کې د قوت ویني چې دوی به مبارزه وکړي او دغه کم محدودیتونه چې ور باندې وزکیږي د دې لپاره چې حد اقل دوی وکول شي هغه خپل اساسي حقوق ترلاسه کړي دوی به مبارزه نور وکړي او دغه لار به مخته یوسي
طبعا کې موږ هر ورځ ګورو چې حد اقل د ورسپول لاري وینو چې په سلهاو جونې سره راټولېږي او په اعظم او اراده باندې دوی سرک ته نه وزي د دې لپاره چې د دوی عزت او ابرو مخکې مو ویل چې دا ډیر د افغانو خزو لپاره مهمه ده اما دوی د سوشل میډیا لپاره له طریقه همدارنګه د میډیا او له طریقه خپل مبارزات ته ادامه ورکوي او دا هر ورځ موږ جونې فعالیتونه پراخېږي د ولایتو په کچه تاسو وکتل په د پوانتون جونې بلخره د افغانستان خزي هم اغه کوم صبر او حوصله چې خدای ورته ورکړي دا تر اوسه پوري کړي دا دغه نسکورکیږي او ټول سره به یو پاتون تر اوزي زه په دې باندې متيقنه يم چې بلخره د صبر کاسې نسکورکیږي او ټول سره یو ځای په یو غاک برپورته شي او د دوی پر وړاندې به ودرېږي هیڅ وخت دغه سي محدودیتونه به د خزي روحیه او انګیزه ضعیف نه کړی موږ خپل مبارزو ته دوام ورکو او وینو چې موږ په لیکو کې هر ورځ د هر ورځ په تیرې دو سره میرمنې ډیریږي هم د اوس هم ډیر میرمنې موږ سره شته چې د پردې تر شال موږ سره غیر مستقیم کار کوي نه واړي چې نومې واخیستل شي موږ سره د تخنیکي همکاري کوي موږ سره نور همکاریانې لري اما نه غواړي چې نومې واخیستل شي هدف صرف هماغه د ناموس او عزت او ابرو شخصیت دغه خبرې په افغانستان کې لږ ځکه سنتي ټولنه ده داسې نه ښکاري ولې ډیر نجونې دي چې همدا اوس د طالبانو په وړاندې مبارزه کوي او خپل مبارزو ته
ډیر مننه تاسو به بیرته راوګرځو میرمن ماریا که تاسو راته وای دغه پارکونو ته عموما په دې روستیو کې داسې میرمنې چې عموما عمر به ډیر و یا بل خپل خاوند سره یا بل زوی سره د دې لپاره چې هغه به ناروغ وي یا تاسو مې دونه کړی ډاکټر توسیه به ودوی پارکون ته تللی سهار کې یا ماخام کې د دوی لدین وروسته په دویم بندیز ولګید چې دوی ته اجازه نشه چې پارک ته لاړ شي. حمامونو ته عموما هغه کسان تلل چې دوی په کور کې د ګرمېدو مناسب زیرمنځ کول او د ماشومان ته د حمام ورکول یا خپل هغه توان به نه درلود. اوس دغه محدودیتونه وضع شول، دوی روس نه دوی مکلف دي چې اوازې په کور پاتې شي. تاسو په دې برخه کې نه اوازې د پارکونو او حمامونو په برخه کې په ټوله کې څومره د سړونه ګیلمند یاستې چې دوی همکاري نه کوي، خزو سره نو سره ودریږي، نه راپورته کیږي، غږ نه پورته کوي؟
زموږ خو ګیله د خپل عام ولس سره د موجودې ادارې نه خو ګیله په دې نه کوو چې دوی فکرن همداسې عیاشي وي او اماده شوي دي افغانستان ته راغلي دي چې د افغانو ښځو د اسلام د نظره دوی هېڅ حق نه لري. البته د دوی د نظره حال دا چې اسلام داسې نه وایي څنګه چې دوی وایي. دوی نه د تعلیم حق لري، نه د کار حق لري او نه بهر ته د تلو حق لري. د تعجب خبره دا ده چې شل کاله پخوا طالب لږ د ښځو په وړاندې لږ غیرت او رحم درلوده، ولې اوس هغه غیرت هم نه تر سترګو کېږي. کله چې یوه نجلۍ د کور ویستل کېږي، یو افغان راځي او خپل افغانه کور د کور وباسي او زو ته یا جیلونو ته وړي، نو دلته باید د هغه افغان باید د شرم مړ شي. ولې دوی بیا هم ډېر په استفار باندې دا افغانې خوین جوړي هلته په میاشتو په زندانونو په اوضو کې پرتي. یعنې د دوی نه هېڅ امید موږ نه لرو چې ګیله وکړو. خو زمونږ ګیله د خپل عام ولس نه، زمونږ د هغه افغانانو نه ده چې په بهر ملکونو کې ټول امکانات د دوی لاسرسی لري، جهاني ټولنې دفاترو ته لاسرسی لري. دوی په ځای دي دی چې په حکومتي مخالفتونو ته لمنې ووهي. مثال، موږ د طالب سره مبارزه په دې نه ده چې موږ د دوی د حکومت د رنګولو کوشش کوو. موږ د دوی د نظریې سره مخالف یو. موږ د دوی د نظریې په وړاندې خپل غږ پورته کوو چې تاسو نظریې زموږ په وړاندې ولې سخته ده. لکه څنګه چې ته انسان یې، په دې ټولنه کې موږ هم انسانان یو. موږ خپل حق غواړو او دا مبارزه د حق لپاره کوو. زموږ ګیله د هغه عامو افغانانو نه ده چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي. د افغانستان دننه موجوده حالات د خویندو وضعیت باندې نړیوالې ټولنه ته مراجعه وکړي، د دوی غږ هلته ورسوي. ولې بیا هم داسې څه خاص نه تر سترګو کېږي؟ که تر سترګو کېږي د بیرغ مسله ده، د سرو د ملي مسله ده، د سیاسي مخالفت مسله ده، ولې د عام ولس د غږ مسله نشته؟ زموږ ګیله د دوی نه ده چې تر کله پورې به موږ تاسو ته وایو. تاسو من حیث یو انسان که ما طالب نه مني، ته خو روشن فکره یې، ته خو مننه، ته خو یعنې په یو تعلیمي محیط کې تربیه شوی انسان یې، ته زما مشکل نه وینې، ته ولې زما دپاره غږ نه پورته کوې؟ نو ګیله ډېره زیاته ده. زما هیله ده چې هغه ورونه خویندې چې بهر کې اوسېږي یا په داخل کې د دې امکانات لري چې وکولی شي د دې خویندو سره همکاري وکړي، نو دا مرګ هم په ژوند کې اتمن راځي. نو چې انسان په هغه دین یو شهامت سره د دې نړۍ نه لاړ شي، نه په بېغیرتۍ سره، دا به د ټولو لپاره ویاړي. نو چې خویندې دا شهامت کوي، د ده د په حالت دعاو په حالت کې خپل حق غواړي، یو ورور یې ولې نه شي کولی؟ زمونږ د دوی نه دا غوښتنه ده چې د دې خپلو خویندو سره همکاري وکړي او دا د خویندو غږ غبر کړي، تر څو خپله حکومت دا شته حکومت هم واوري، نړیوال هم واوري، ګاونډیان هم واوري، تر څو د دوی په زړه باندې د رحم اوبه توی شي او دې ولس ته خپل حق ورکړي. او که حالت په دې رقم دوام وکړي، تاسو په دې باندې ډاډه اوسېږئ چې پوهنتونونو په وړاندې به هم دوی مختلف د بندولو قوانین رامخته کړي. حتی دا به وایي چې مېرمنه په بورقه کې هم حق نه لري چې د کور ووي، ځکه حالت ورو ورو خواته روان دی. څومره چې د نړیوالو پانه په طالبانو باندې قیدات وضع کېږي، تاسو ومنئ دوی د هغې په بدل کې په مېرمنو باندې قیدات وضع کړي. نو زمونږ هیله ده چې نړیوالو ته دې زمونږ ورونه او په بهر کې مېشته افغانان مراجعه وکړي. د نن کومې خویندې چې شهامت کړي، د هغو د ننګ وشي، د هغو د ملا وتړل شي، تر څو د هغو غږ خبر شي او نړیوال یو څه یا زموږ خپل افغانان یو څه د دې عمل یا نتیجه وګوري. په دې رقم باندې هېڅ هم نه کېږي چې تنا مېرمنې د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. نه یوازې دا چې هغه سپور شي، بل هغه د دې په بدل کې هغه تولین شي او ووایي چې تاسو خو د ډیموکراسي غواړئ. حال دا چې د ډیموکراسي په تعریف هم نه پوهېږي چې ډیموکراسي څه ته وایي. تاسو خو دا غواړئ په ځای د دې چې حمایه چې تولین کېږي د اکثرو د خوانه، نو دا یو صحیح عمل نه ده. او که په دغه رقم مخکې لاړې شي، باور وکړي افغاني ټولنه به ډېره بې شعوره او په تیارو کې پاتې ټولنه به وي چې په دا حالت باندې رقم دوام وکړي.
ډېره مننه کور ودان. مېرمن وحدت، که تاسو مره ته په لنډو کې ووایي، مېرمن ماریا اشاره وکړه چې په بهر کې مېشت افغانان کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي، تاسو کوم حل لار وړاندې کوئ؟
مېرمن سیال، زه فکر کوم چې خپل مبارزو ته باید دوام ورکو او دقیقا حق د میرمن تو تخیل خبره ز تاییدوم په نړیواله کچه باندې باید غاک پورته شي نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د خزو غاک پورته شي او هغه وضعیتونه چې د افغانستان په میرمنو باندې راځي دا په نړیوال تریبیون کې نړیوالو ته واورول شي ترڅو هغه هم زموږ ترڅنګ ودرېږي. تاسو ګورئ په ایران کې یو خزه وشل کیږي خبره تر کوم ځای پورې رسیږي. اما متاسفانه په افغانستان کې هر ورځ دغه قضیه تکراریږي اما نړیواله ټولنه زموږ غږ نه اوري په دې خاطر چې موږ په هغه شکل باندې چې باید او شاید غوښتل د افغانستان وضعیت او د افغانستان د میرمنو وضعیت ملګرو ملتونو ته هم دغه رقم نړیوالې ټولنې ته وړاندې کو یا وخیو په هغه شکل باندې موږ کار نه ده کړی. متاسفانه غږ مونږ نه ده پورته کړی. زموږ هیله د هغو خزو نه چې فعالې وي او په افغانستان کې فعالیت درلودل اوس هم نړیوالو کې لس رسیلری نړیوالو غونډو ته بلل کیږي او د خزو مخصوصا د معترضو نجونو له نمایندګۍ څخه تلزي خبرې کوي د افغانستان د خزو وضعیت په سمه معنا باندې غلط بیان کی ترڅو نړیواله ټولنه موږ سره ودرېږي. نو هیله لرم چې نړیواله ټولنه هم زموږ غږ واوري او موږ یې واضح پرې نه کړي.
ډېر زیاته مننه کور مودان د خبرونې لمنو میرمن ماریا توتاخیل او فوزیه وحدت څخه تر بلې خبرونې ښه چاره.